در حالی که استفاده از هوش مصنوعی به یک بحث داغ جهانی مبدل شده است، محققان در کره جنوبی یک پیلوت انسان نمای را اختراع کرده اند که با استفاده از هوش مصنوعی می تواند روند کامل پرواز طیاره را انجام دهد. خرید و فروش آن ربات های افزایش یافته است که توانایی کار در رستوران ها را دارد. و در کینیا یک مطبعه با استفاده از هوش مصنوعی تلاش دارد تا دسترسی مردم به کتاب و آموزش را بیشتر سازد. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاه داریم به هوش مصنوعی، خطرات و فواید آن. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. به برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. در برنامه این هفته نگاه داریم بر AI یا هوش مصنوعی. هوش مصنوعی توانایی ماشین ها برای تقلید از هوش انسانی در انجام وظایف و حل مشکلات می باشد. هوش مصنوعی یکی از پایه های زندگی دیجیتالی ما پنداشته می شود که از صفحات جستجوگر گرفته تا موترهای خودران در جاده ها را احتوا می کند. اما هوش مصنوعی دقیقاً چیست و چگونه کار می کند؟ در ایالات متحده معلمان در مورد فواید و خطرهای یک ابزار جدید و رایگان هوش مصنوعی که ChatGPT نامیده می شود غور می کنند. دانش آموزان از ChatGPT در نوشتن مقاله های قابل قبول برای مکتب استفاده می کنند.
یک وسیله نوشتاری هوش مصنوعی به نام ChatGPT از زمان ایجاد آن در سال 2022 بلافاصله مورد تحسین قرار گرفت، اما نگرانی های را نیز به خصوص در مکاتب ایجاد کرد. گالوین فیکس، یک شاگرد مکتب، نشان داد که چگونه وارد کردن یک فرمان کوتاه می تواند خلاصه از کتاب جین ایر را ایجاد کند، کتابی که او باید بخواند.
I think it did a pretty good job, honestly.
برخی از معلمان مانند لوپالی تیلر نگران هستند که این وسیله که به صورت آزادانه توسط شاگردان برای انجام کارهای خانگیشان مورد استفاده قرار گرفته می تواند، در این حال قوه آموزششان را ضعیف می سازد. او می گوید
تفکر انتقادی که همه ما به عنوان انسان به آن نیاز داریم، خلاقیت و همچنین فایده این که خودتان کار را انجام داده باشید و بگوید من این کار را کردم.
در سراسر ایالات متحده سیستم های مکاتب تصمیم می گیرند تا دسترسی به ChatGPT را در کمپیوترها و شبکه های خود محدود سازند. آنی چیتلی مدیر ارشد تولیدات در شرکت تورنتن است، شرکتی که از خدمات آن معلمین در 140 کشور جهان استفاده می کنند. نرم افزار ضد سرقت ادبی تورنتن اعتبار و اصالت مقاله شاگرد را بررسی می کند، اما زمانی که هوش مصنوعی متن را می نویسد هر خط آن بیمانند است و تشخیص تقلب را دشوار می سازد. با این حال یک خصوصیت متفاوت در نوشتن هوش مصنوعی وجود دارد.
آنها تمایل دارند به شیوه بسیار بسیار متوسط بنویسند. همه انسان ها دارای ویژگی های خاصی هستند. همه ما به یک نوع از حد متوسط منحرف می شویم. بنابراین ما می توانیم آلایه بسازیم که در جستجوی مواردی باشد که در آن یک سند یا تمام متن به طور غیر عادی متوسط به نظر برسد.
هوش مصنوعی ممکن است برای برخی از کاربران در صنف درسی مثل ماشین حساب قابل قبول گردد. استیو رایت، معلم، وقتی دید یکی از شاگردانش از ChatGPT برای ایجاد یک راهنمای مطالعه برای صنف مثلثات خود استفاده کرد، تحت تاثیر قرار گرفت. استیو گفت:
ChatGPT can make us.
اکنون باید ببینم که آنها واقعاً می‌اندیشند تا بدانم که آیا این کار را انجام می‌دهند یا خیر. این فوق‌العاده است.
در مکاتب و جاهای دیگر واضح است که هوش مصنوعی در آینده در کار نوشتن نقش خواهد داشت.
په 2023 کال کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو یو نوی وسیله بازار ته راغلی. ځینې شرکتونه د خلکو د ډیجیټلی کاپی جوړولو لپاره له یادې وسیلې ګټه اخلي. د یادې وسیلې فعالیت کټ مټ د خلکو له کړنو سره ورتوی.
د مصنوعي ځیرکتیا ځینې شرکتونه خلکو ته د خپلو مړو سوو خپلوانو او دوستانو سره د اړیکې رامنځته کولو فرصت ورکوي. د بیا راژوندې کېدو په نوم دغه وسیله د مړي په انځورونو، ږغ او د لیکلي پیغامونو پر مټ د مړي په خبرو یا دوبلې متکی ده.
So Maxim, let's say I want to create of you.
Razi chi wayu chi za tasi takhliqa wal gwaran aw tasi de yue kamre makhi ta la dresa wa tar 1500 pori kalimi wululai be mug da asli video ta las raselaru mug yue mesh ki urta sab kuer jodaw la yue mesh de urus ta mug sta da khabaru naqal jodaw sta digitali naqal aw ya sta naqal ba be khabari kawi.
The story file panom de shirkat mashar Smith khpal da jwan malumat shirikawi. دا حقیقی سمیت نه دی، بلکې د هغه ډیجیټلی کاپی ده. اصلي سمیت وایي چې د نوموړي شرکت هر چاته د دې فرصت ورکوي چې د نوموړي کیسه ووایي.
Think of it like a
the dasia wan zuriz album faada che da tamre la ikhtira ki durus mung jor kade wi faada fikr wakle haga se che mung ka u haga dali che masnoi ziraktiya la dasi khalko sara che pakhwa ikhtalwan mridi mrasta ka wi che da hago yadakhtuna tar la sakri da ba dasi yadakhtuna wi che da khalko ba pakhwa pa yow aw ya bal dawul kade wi.
شنون کی فکر کوي چې مصنوعي ځیرکتیا د رواني ناروغي څخه بیا رغېدو کې مرسته کوي.
فرض کړئ تاسو د خپلې مور سره د هغې د مړینې نه مخکې جنګ کړی و، نو ستاسو معالج ډاکټر به تاسو هڅوي چې خپلې مور ته د هغه شیانو په اړه یو لیک ولیکئ چې تاسو یې غواړئ. تاسو هغه ځواب په دې حالت کې له هغې نه ترلاسه کوئ چې ایلی لرئ.
خو د ډیجیټلی بیا راژوندې کېدو فکر یو پیچلی فکر دی، نه یوازې له قانوني بلکې له اخلاقي پلوه هم.
In a way, the sense that we can
دا سې احساس راکوي لکه د خپل عزیزانو یو بڼه د چژوندې ساتلې وي. ماته دا حیرانون کې دا چې د خپل عزیزانو مومیایي ولرو، خو دلته د مومیایي په ځای مونږ هڅه کوو چې د خپل عزیزانو ذهن او فکر له ځان سره مومیایي او خوندي کړو.
خو د ټکنالوژي پرمختګ کوارتیا رامنځته کړې، ورسره یې د ناوړې ګټې اخیستنې فرصتونه هم رامنځته کړي دي. شافیا سردار، امریکا را، واشنگتن.
و در کنیا یک مطبعه با استفاده از هوش مصنوعی تلاش دارد تا دسترسی مردم به کتاب و آموزش را بیشتر سازد. کنیا یکی از کشورهای است که هزینه بلند آموزش تعداد زیادی از شهروندان این کشور را از مکتب محروم نگه داشته است. قیمت کتاب برای بسیاری از شهروندان بی بضاعت کنیا که می خواهند بیاموزند بسیار بلند است. قیمت کتاب برای یک سال درسی مکتب به بیش از $100 هزینه دارد که بلندتر از توان مالی بسیاری مردم می باشد. برای کمک در این بخش، مطبعه لانگ هارن در این کشور یک برنامه آنلاین موسوم با آموزش لوحو را راه اندازی کرده است. این برنامه که با کمک هوش مصنوعی راه اندازی شده است، با دانش آموزان کمک می کند تا تنها با پرداخت $15 با تمامی کتاب ها و ویدیوهای درسی دسترسی داشته باشند.
اولین چیزی را که ما تولید کردیم کتاب های الکترونیکی بود، زیرا کتاب یک از عناصر اصلی نصاب درسی می باشد. دوم، قوه فهم است. کتاب تنهایی نمی تواند که در فراگیری علم کمک کند. به این دلیل به تکنولوژی نیاز است که این اطمینان وجود داشته باشد تا دانش آموزان بتوانند موضوعات درسی را درک کنند.
برنامه آموزشی لوحو هم به گونه آنلاین و هم آفلاین قابل دسترس است.
می توانیم علم ساینس را مثال قرار دهیم که دانش آموزان می توانند اجزا و اندازه اشیای مختلف را دریابند. بنابراین در لابراتوارهای مجازی ما نمونه های مجازی داریم که متعلمین را در عملی کردن تجربه علمی کمک می کند.
با گفته مسئولین، بیش از 25,000 دانش آموز و شمول آنانی که در کمپ های پناهجویان و در مناطق دوردست زندگی دارند از این برنامه استفاده می کنند.
مطالعه آنلاین به راحتی قابل درک است، زیرا مطالب به گونه خاص مرتب شده و دریافت آن آسان می باشد. ولی با خواندن کتاب های کاغذی ممکن وقت بیشتر تلف شود، زیرا پیدا کردن مطالب در آن زمانگیر می باشد.
بر اساس معلومات اداره یونسکو، کشورهای صحرای اعظم افریقا بلندترین میزان محرومیت از آموزش را دارند. بیش از 1/5 حصه کودکان بین سن 6 سالگی تا 11 سالگی از مکتب محرومند. حکومت کینیا میگوید که به خاطر کاهش این مشکل برنامه‌های اصلاحی را تطبیق خواهد کرد. در عین حال مسئولان برنامه‌های ابتکاری به مانند آموزش لوحو میگویند که هوش مصنوعی میتواند شیوه سنتی آموزش را تغییر دهد و خلای نابرابری در تعلیم را کاهش دهد. آیا پر رستورانتونو که ربوتونه کولی شي د انسانانو ځای ونیسی؟ دا هغه پوښتنه ده چې په نړۍ کې ګڼ شمیر د رستورانتونو خواندان یې په اړه فکر کوي. د هغو ربوتونو خرڅلاو زیات شوی چې په رستورانتونو کې د کار وړتیا لري. د دغه کاروبار خواندان وایي امکان یې شته چې په رستورانتونو کې د کارکوونکو تشه دغه ربوتونه ډک کړي.
دلته په کویت کې دغه رستورانت کارکوونکو یو نوی همکار موندلی ده. نوم یې کاند او روبارت ده. خو کاند د رستورانت د نورو کارکوونکو په شان د میلمنو د څه خوړلو پوښتنه نشي کولای او په میز ډوډۍ هم نشي کېښودلی، مګر له پخلنځي تر میزه ډوډۍ وړلی شي.
له میلمنو نه د څه خوړلو پوښتنه مو کوو او بیا دغه بټنه کې کاږو او روبوټ یوازې هغوی ته ډوډۍ وروړي. پر میز یې هم موږ ږدو. موږ دلته د میز شمیره ورکړو. روبوټ چې لا د مخه پروګرام شوی هماغه میز ته ځي. په اوس کې دغه روبوټ یوازې مرستندوی دی.
ډینر له خپلې کورنۍ سره د خوړو لپاره دلته راغلی. همدغه د انډراید سیستم روبوټ ورته ډوډۍ راوړې ده. هغه په دې اند چې اوس ماشینونه او روبوټونه د چوپړتیا په وړاندې کولو کې خورا زیات شوي دي.
نو همدالر ده. زه به ووایم چې کسل په سلو کې نوي نو لکتر لګه څلویښ تر شپېتو خوده. شپېته سلنه انسانان او څلویښ سلنه روبوټ. هو ولې نه؟ دا به د انسانانو ځای ونیسي.
په کویت کې د دغه خوړنځای مدیر وایي چې دوی په لومړي ځل خپل هیواد ته دا ډول روبوټ راوړی او د یې کړنې ښې ارزوي.
اوس ساينس د دا ډول څیزونو په لور ډیره وده کړې. اوس حتی جراحي عملیات د روبوټ لخوا ترسره کیږي. نو کیدای شي یوه ورځ به روبوټونه د کارکوونکو ځای ونیسي، مګر زه ډاډه یم چې د پیرودونکو لپاره یو کارمند ته به تل اړتیا وي چې له هغوی سره په اړیکه کې وي او خبرې ورسره وکړي. روبوټ به په خپل ځای کې ښه کار وکړي، له کارکوونکو سره به مرسته کوي.
تر دې وړاندې د سعودي عربستان چارواکو هم ویلي وو چې د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژي او روبوټونو په مرسته یې سږ کال د حاجیانو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړې دي. احسان لار یوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
خوانندگان گرامی، صدای امریکا انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های MPH Link و Siphon شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن MPH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و MPH Link را جستجو و دانلود کنید یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
محققان در کره جنوبی یک ربات پیلوت انسان نمای پیشرفته را به نام پیباد ساخته اند که توانایی درک و انجام دستورالعمل‌های پرواز طیاره را دارد و با استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی می تواند روند کامل پرواز طیاره را انجام دهد. معلومات بیشتر در مورد این ربات را در گزارش از رویترز ببینید.
یک تیم تحقیقاتی با سرپرستی دیوید هیون چلشم، پروفسور انجینیری برق در انستیتوت علوم و فناوری پیشرفته کره جنوبی، اولین پیلوت انسان نمای جهان را بر اساس فناوری مدل زبان بزرگ یا LLM که حجم وسیع از معلومات را در خود جا می دهد ساخته است که بر ربات پیلوت اجازه می دهد همه معلومات را حفظ کرده و مطابق به کتاب رهنما عمل کند.
ربات پیلوت بیبات یک ربات به اندازه انسان است که می تواند طیاره را بر اساس معلومات کتاب رهنما کنترل کند و همه سویچ ها و دستگاه های روی کابین پیلوت طیاره را بلد است و مانند انسان می تواند همه عملکرد طیاره را مدیریت کند.
Or manage the entire functionality of an airplane.
انسان‌های پیلوت عالی عمل کرده و همه مساحت را درک می‌کنند و وضعیت‌های پیچیده را مدیریت کرده می‌توانند، اما آنها اغلباً جزئیات زیادی را که در کتاب رهنمای پرواز وجود دارد به خاطر سپردن نمی‌توانند، به خصوص زمانی که دچار مشکل می‌شوند. اما ربات‌های پیلوت در شرایط اضطراری می‌توانند به سرعت و بدون وحشت زدگی یا استراب پاسخ دهند و راه مسون را انتخاب کنند، زیرا می‌توانند از فناوری درج شده در کتاب رهنما استفاده کرده و اقدامات لازم را عملی کنند.
اینجا من تجربه هر دو نوع پیلوت ها را انجام می دهم. انسانی پیلوت همانطور که می بینید فقط می تواند سرعت ارتفاع یا جهت‌دهی طیاره را کنترل کند، اما ربات پیلوت می تواند همه چیز را در داخل طیاره مدیریت کند.
برای عمل کرده دقیق، پیباد دارای کمره های بر روی صورت، بازوها و پیش روی بدن خود دارد تا به شناسایی و اداره سویچ های مختلف با بازوهای روباتیک خود در محیط های داخلی و خارجی طیاره کمک کند. این ربات همچنین می تواند تمام نقشه مسیر خود را به خاطر بسپارد که برای پیلوت انسان غیر ممکن است.
پیباد یک ربات انسان نماست، بنابراین می توان برای هر مکانی که برای حضور انسان طراحی شده است مورد استفاده قرار گیرد. حتی می تواند موتر، تانک یا کشتی های بحری را کنترل کند.
تیم تحقیقاتی این انستیتوت پیباد را در یک پرواز آزمایشی به پرواز درآورد که موفقانه انجام شد و این تیم برای اطمینان بیشتر در حال حاضر در حال کار بر روی آزمایش این ربات در یک طیاره سبک واقعی در چند سال آینده می باشد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
یو نامعلوم تیک تاکر د مصنوعي ځیرکتیا په کارولو سره یو سندره جوړه کړې چې اکثره خلک فکر کوي دا د پاپ موسیقي ستورو جوړه کړې ده. کارپوهان وایي د موسیقي صنعت باید پریکړه وکړي چې د ای آی میوزیک څنګه اداره کړي.
دا د سندرو د یو نصرګن ټیک ټاکر نه خو خبره شوې ده. د سندره د هنرمندانو دریک او د ویکند په شان غوونه لري. د سندره د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته جوړه شوې ده. د سندره مینوال ډیر متاثر کړل، خو بیا د میوزیک په ډګر کې ځینې اندېښمن هم کړل. ماهرین وایي چې د دې کار سرته رسول دومره سخت نه دي.
You know, once a computer has a sort of understanding of the
کلچو کمپیوټر پر اټم پوه وینو غوونه سموي او الزاما زیاتو اطلاعاتو ته اړتیا نه لري.
From the weekend to generate, you know, sounds that sound like him.
The Universal Music Delachi, the دوانو هنرمندانو استازیتوب کوي د دغه نوسته یو بیان خبر کوچ د هنرمندانو د میوزیک د ساتنې په اړه باندې ټینګار کوي. او کارپوهان وایي چې د ای آی سره دا ټول تجربه یوازې یو نوی پیل دی.
The toothpaste is not going
د غاښونو کریم بیرته په ټیوب کې نه ننوځي. موږ باید پوه شو چې دا هم داسې ده.
وانګ د موسیقي او اي اي په اړه درس ورکوي. هغه د اي اي د صورت په اړه اندېښمن دی.
هغه څه چې په خطر کې دي هغه دا دی چې مونږ څنګه خبرې کولای شو، څه کار کوو، څنګه حکومت کوو، او دا چې مونږ څنګه هنر ته وده ورکو.
روبیکا وایي چې د موسیقي سره تړلي خلک باید په دې اړه فکر وکړي.
آیا دوی دا پریکړه کوي چې د پیسو ګټلو غوره لاره د اے آی سندرو پیل کول دي چې انسان ته پکې ډیره اړتیا نشته؟
د ډرګ د دغه سندرې د خبرېدو راهسي هنرمند ګرامز د اے آی غږیز سافټویر جوړ کړی دی چې نورو ته اجازه ورکوي چې د هغې د غږ سره موسیقي جوړ کړي. وړاندیز یې کړی دی چې نیمایي پیسې باید هغې ته ورکړل شي. نصرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د ټکنالوژي صنعت د مصنوعي ځیرکتیا څخه د ګټې اخیستلو لپاره ګړندۍ کار کوي. د مصنوعي ځیرکتیا څیړونکي د ژوند د مسالو د حل لپاره ټول ورځ کار کوي، او په ورستیو کې د مصنوعي ځیرکتیا د دغو څیړونکو په محبوبیت کې زیاتوالی راغلی دی. نور تفصیل یې په دې رپورت کې وګورئ.
د واشنگتن په ریډمونډ ښار کې د مختلفو عمرونو او د هنرونو سره لسکونه خلک د مایکروسافت ډایرکټور ودانې کې راټول شوي ترڅو د مصنوعي ځیرکتیا امکانات وازموي. د مصنوعي ځیرکتیا د دغې سیرنډلې موخه د ورځني ژوند او نړۍ د ستونزو حل کولو لپاره لارې چارې لټول دي.
اوس مهال زموږ کوښښ دا دی چې یو روبوت جوړ کړو چې د عکسونو سره کیسه جوړولی شي.
د سافټویر جوړونکي لی د لومړي ځل لپاره په دې ډول غونډه کې ګډون کوي.
زه یوازې غواړم د پراخې ژبې ماډولونو په اړه زده کړې وکړم، ځکه چې ما اوریدلې چې خلک د دې په اړه خبرې کوي، مګر زه نه پوهیږم. زه په دې اړه هیڅ نه پوهیږم.
هغه وایي چې زه امید لرم چې مصنوعي ځیرکتیا یو ورځ زما دنده واخلي نو زه به نور په زړه پورې شیان کولی شم. ځینې ګډونوال یوازې راغلي وو چې رضاکاران استخدام کړي چې د دوی لپاره کار وکړي. ځینې نور په ډلو کې راغلي دي. د سیاتل پوهنتون د ډیټا ساينس زده کوونکو دا ټیم د یوې وسیلې سره راغلي چې آنلاین یا انټرنیټي زورونې کشف کړي.
دا پرون کې وو دا په زړه پورې هم وو. موږ واقعنه په دې بریالي شوي چې دا بشپړ کړو.
مون بیخی خوخ یو چی مون خپل کار واقعا بشپړ کړ، ځکه چې مون نن هرڅه پیل کړی دی.
بلیو د مایکروسافت او امازون په خونه انجینیر او د مصنوعي ځیرکتیا د دغه مرکز بنسټ ایښودونکي وایي چې په مختلفو صنعتونو کې د دې موضوع په اړه علاقه زیاته شوې ده.
موږ د مصنوعي ځیرکتیا د څیړندلې غونډې پیل کړې چې دا پروسه ساده کړي او ځیرک نظرونه هوښیار ذهنونه سره یو ځای راټول کړي. ټیمونه خپل کوډ لري، د پروژې مالکیت لري، او د مصنوعي ځیرکتیا د مرکز په توګه موږ یوازې د دوی لپاره یو پلیټ فارم چمتو کوو چې پانګوالو ته یې معرفي کړو، نورې وړتیاوې وویني.
د کار د فشار سره د مقابلې لپاره دوی ښه ډېری کافی ته اړتیا لري، او دا یوازې د ساتیرۍ ځای نه دی. ټول ګډونوال د دې لپاره نه دي راغلي چې مصنوعي ځیرکتیا خپل مسلک کړي، خو ټولو دا ومنله چې په صنعت کې د ګړندیو بدلونونو لپاره ضروری ده چې ځانونه عیار وساتي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
با گذشت حدود 19 ماه از تهاجم روسیه بر اوکراین و با آغاز یک عملیات ضد تهاجم روسیه، دولت اوکراین می‌خواهد تا بیش از 1 میلیارد دلار را برای ارتقای ظرفیت‌های درون‌های جنگی خود مصرف کند. اوکراین در حال ساخت اردوی پیشرفته از درون‌ها است، ولی در حال حاضر از درون‌های عادی برای پرتاب بمب‌ها بالای اهداف روسیه استفاده می‌کند.
یک درون مربوط به اردوی اوکراین با پرواز بر فراز خطوط دشمن تصویر واضح را برای سربازانی که در چند کیلومتری در یک زیرزمینی پنهان شدند می‌فرستد. هر دو طرف جنگ از فناوری پیشرفته استفاده می کنند و روزها از چراغ‌های الکترونیکی برای غیر فعال کردن سیگنال‌های درون‌های طرف مقابل استفاده می کند.
حالا جنگ درون و توپان است، زیرا حالا شما نمی توانید با اسلحه و تجهیزات معمولی در این جنگ پیروز شوید. درون‌ها بسیار مهم هستند. آنها جان انسان‌ها را نجات می دهند، زیرا با داشتن درون‌ها شما نیاز به برقراری تماس مستقیم با دشمن ندارید، فقط با دنبال هدفتان هستید و آن را از بین میبرید. همه چیز از راه دور کنترل می شود و این برای حفظ جان ما بسیار مهم است.
درون ها نسبت به تجهیزات عادی سنتی دقیق تر هستند و می توانند اثرات بسیار بزرگ مانند نقشه برداری در زمان واقعی از میدان جنگ و نابود کردن تانک ها و کشتی ها داشته و حتی باعث توقف پیشروی های روسیه در جنگ شود.
ما دوست داریم که شرکای بین المللی ما جدیدترین تسلیحات را برای ما بدهند. بنابر دلایل این تسلیحات به طور کامل و کافی در اختیار ما قرار نمی گیرد. اما طوری که می بینیم این بزرگترین جنگ در 80 سال اخیر است، به خصوص در مرکز اروپا.
این در حال است که این کشور تا اکنون بیش از 10,000 پیلوت های درون های جدید را در سال جاری آموزش داده است. میخائلو فدروف، وزیر تحول دیجیتال اوکراین، میگوید که مرحله جدیدی از جنگ به زودی آغاز خواهد شد.
در مناطق خاصی از جبهه جنگ درون های FPV می توانند اهداف بیشتر را نسبت به توپخانه یا مهمات عادی از بین ببرند. و امروز این واقعا یکی از اولویت هایی است که ما روی آن تمرکز داریم.
نیروهای اوکراینی ماها نیاز دارند تا درون ها را آماده سازند که قادر شود در عمق خطوط دشمن پرواز کرده و بعد هدف را شناسایی، منهدم و دوباره برگردند. با طلوع خورشید نیروهای روسی در شرق از مزیت نور خوب برخوردارند و با درون های خود مواضع اوکراینی ها را مورد بررسی و هدف قرار می دهند. اما بعد از ظهر با تغییر وقت اینی ها قادر می شوند تا سایه های متحرک عساکر پیاده روسی را ببینند و مورد هدف قرار دهند. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
اتصال زموگا و ساسی پیوستون خبرونه، سیرنی او برگونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنه نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همینجا پایان می‌یابد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره یاسد نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. We'll be right back.
په دې خبری ټولګه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو دریج، امنیت شورا د بیپری ارزونې پریکړه لیک تصویب کړه خو د چین او روسیې رای سپینې وې. دغه پریکړه لیک یو لړ غبرګونونه راپارولی. د امریکا او فلیپین پوځي همکاري د چین د ګواښونو د مخنیوي په موخه فلیپین د امریکا پوځي حضور ته پراختیا ورکړي. او د یو سوریایي کډوال بخت، یو سوریایي کډوال چې د څکم 2 میلیارډ ډالرو لاټري خرڅ کړي و د ګټول کې لخوا په 1 میلیون ډالر انعام نازول کیږي.
السلام علیکم، خراغلاس نن شنبه د دسمبر د میاشتې 13 نیټه ده. تاسو دا زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. تاسو کوربه ز احمد شکیبم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د بیپری ارزونې په باب د پریکړه لیک مسوده چې د جاپان او متحده عربی اماراتو لخوا وړاندې شوې وه په واتس اکثریت تصویب کړه. د بشري حقوقو د یو شمیر ادارو په شمول ځینو کسانو د دغه پریکړه لیک په وړاندې خبرګون خوده ده. نور جزئیات په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د افغانستان د وضعیت په اړه پریکلیک د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي همغږي کوونکي او خپلواک ارزونکي فریدون سندي اوغلو لخوا افغانستان او طالبانو رهبرۍ سره د تعامل د بڼي او په ځانګړي ډول د دغه هیواد لپاره د ځانګړي اساس ټاکلو لوړاندي سره تصویب شوی. خود تصویب شوی پریکلیک مسودی ته بیلابیل لوریو غبرګون نه خودلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ شارزافر نصیر احمد فائق د دغه پریکړه لیک د چمتو کولو لپاره د متحده عربی اماراتو او د جاپان له استازو مننه کړې ده.
مونږ د سولې د پیاوړتیا د نړیوالو اصولو بیا ادغام او د ښځو د ځواکمنېدو لپاره ستاسو ژمنتیا ستایو. د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره ستاسو هڅې اغېزمنې دي.
د بشری حقوقو د نړیوال سازمان د خزو چارو مشر هیدربار وای د چت افغان مرمنو ځینې غوښتنې د امنیت شورا په پریکړه کې لپاره غورځیدلې د اندېښنې وړ دي.
د افغان مرمنو غوښتنې ډېری څرګندې وي. د طالبانو لخوا د بشری حقوقو سیستماتیکي سرغړونې ته د پایټکی اخودل د هر ډول عادی کېدو لپاره په مطلق ډول یو مخکې اړتیا ده.
د افغانستان پر د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي همغږي کوونکي او خپلواک ارزونکي فریدون هادي سند اوغلو خپل راپور 13 میاشت ملګرو ملتونو عمومي منشي ته سپارلې وو. د خاغلي اوغلو پر راپور کې پر نړیوال سیستم کې د افغانستان ادغام، د طالبان د ادارې لخوا د نړیوالو مسولیتونو منل او د بین الافغاني ډیالوګ د رامنځته کېدو پوری تړلې ګڼل شوې دي. همداشان هغه په دې برخه کې د یو ځانګړي اساسې د ټاکلو وړاندیز هم کړی دی. د افغانستان ملي حاکمیت، خپلواکۍ، ځمکني بشپړتیا او ملي یووالي او همدارنګه د دغه هیواد د خلکو په دوامدار ملاتړ ټینګار شوی دی. په دغه پریکلي کې بشر دوستانه مرستې، د بشري حقوقو وضعیت، په ځانګړي توګه د ښځو نجونو د مذهبي قومي لږکیو حقونه، امنیت، ترهګري، نشه یي توکي، ټولنیز او اقتصادي کړکیچ، خبرې اترې او ډیالوګ، حکومتولۍ، د قانون حاکمیت د هغو ننګونو څخه ګڼلې چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دی.
وانس اډاپټډ
تر تاسو وروسته دا پریکړه لیک به په افغانستان کې د ګڼو مسایلو د حل په موخه نوې ستراتیژي ته زمينه برابر کړي او د مسایلو پر وړاندې مبارزې لپاره به نړیوالو میکانیزمونو ته لار هوار کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه کې د سولې او امنیت د ټینګښت په هڅو کې د ښځو د بشپړې برابرې او مانالرونکو ونډې پر اهمیت هم ټینګار شوې ده.
د افغانو او نړیوالو اړخونو په ګډون موږ ټولې خواوې هڅو چې د خپلواکو ارزونو وړاندیزونه په پام کې ونیسي او یو داسې افغانستان لپاره کار وکړي چې د خپلو خلکو، گاونډیانو او نړیوالې ټولنې سره په سولې کې ژوند وکړي.
یال پریکلیک مسعودی ته د لس مثبت او د روسیې او چین لخوا سپینی یا ممتنی رای وکړول شوې.
موږ لا هم په حوصله او پراخه کچه خبرو سپارښتنو او له حاکمو چارواکو سره په مشوره کولو باور لرو.
د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د روان 2023 کال د ډسمبر په 19 کابل کې د افغانستان لپاره د برټانیې د شاه زافیر رابرټ ډیکسن سره په کتنه کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکلو سره مخالفت ښودلی و. وحید فیضی د امریکا غږ.
تازه خبر ده چې طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د پریکړه لیک توسوبي ولته خبرګون خوله ویل دي چې د یوناما په موجودیت کې د بل استازي ټاکل ضروری نه ده. په همدې اړه د پروګرام د ملما پخوانی افغان ډیپلوماټ زرداشت شم سره خبرې کوم چې د سکایپ پروګرام سره ملګری شوه. د شم صاحب مخکې لدینه چې د پریکړه لیک په اړه خبرې وکړو د طالبانو خبرګون راخلو. طالبان وایي چې د بل استازی ټاکل ضروری نه دي. همدا اوس هم ملګری ملتونه خپل استازولي په افغانستان کې لري چې یوناما ده، ځانګړی راپور ورکوونکی لري، ځانګړی استازی لري، اوس واړي چې ځانګړی هم غوښتونکی هم وټاکي. د دغه جوړښتونو او دغه استازو ټاکل کوم درد دوا کوي؟
ډېر مننه شکه سر تاسو او ټول قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بالکل، کدا طالبانو لپاره یو غوري دوی د پاره دا یو منفی نقطه ده او شاتک ده. د دې معنی دا ده چې د رقم تعامل د پاره چې مدرسونه ټاکل شوی او هغه نتیجه نه ورکړي، او یعنی نړۍ په ټوله کې ملګری ملتونه د دې غړي د طالبانو د دې تعامل سره د دوی د همکارۍ سره د چې کوم ژمنې کړې وي هغه په نه پوره کولو کې، یعنی د پوره کولو کې د پاتې راغلي دي، نو د دوی نه دوی مطمئن نه دي او دا تعامل ته یو بل بڼه ورکړي. یعنی دای د طالبانو د پاره د افغانستان د اوسنی واکمن د پاره یو شاتک غنلې شو، ځکه چې د افغانستان بیا هغه کلونو ته دغه وضعیت بوزي لکه په افغانستان کې چې کورنۍ جګړه و په نوی لسیزي کې، او په هغه وخت کې هم د افغانستان د پاره ځنګړی استازي ټاکل شوی.
نو دا کوي چې د امغه د بیننسوان نسخه ده چې ملګری ملتونه یو ځل بیا غواړي عملی کړي.
نو دا څه ده چې د ملګرو ملتونو سره هم بل چاره نشته ده. کوم ادرسونه چې دوی ټاکلي وو ځانګړي راپور ورکوونکي ټاکلي وو، یا د یوناما اوسنۍ موجودیت ته هغه هم د سوال لاندې راغله، او په دې تیر دوه نیم کالو کې د کوم خاص پرمختګ ونه شو. کوم غوښتنې چې نړۍ د طالبان لرلې او کوم غوښتنې چې افغانانو لرلې، او هغه بیا هم دغه نړیوالو فورمونو له طریقه طالبانو سره مطرح کېدلې دغه نړیوالو ادرسونه، هغه کې هم طالبانو هیڅ نرمښت نه خوړو، بلکې د ورځې په تیرې دوه باندې دری سخت کو. نو همدغه دلیل کې دی چې نړۍ مجبوری کی چې دغه ګام پورته کی.
سي راشو پریکړلیک ته په دې پریکړلیک کې څه شته چې د طالبانو نه خوخیږي، او دا پریکړلیک لنور هغه سره څه توپیر لري؟
په ټوله کې خو زیات خو ماغه غوښتنې چې مخکې هم شوې دي، کاغذ ځانګړي راپور ورکون کې د بشري حقوقو په برخه کې وي، د خزو د حقوقو په برخه کې وي، او یا د داسې تورونه چې البته بعضي پخانی چارواکي یا پخانی نظامیانو سره کوم بد چلند کوي. یعنی په ټوله کې د بشري حقوقو په برخه کې چې کوم گزارش وو، بیا د سیاسي جوړجاړي په اړه یا د سیاسي ازادۍ باندې چې کوم بندیز دی، اوس احزاب ته د فعالیت اجازه نشته دی، کغه مدني حرکتونه دي، په ټولو باندې چې کم بندیزونه دي، نو هغه داسې یو مجموعه بیا دغه تایید کړي دی او د دینه غوښتنه کړي چې په دې برخه کې باید ګامونه واخلي، او بیا د بین الافغانی یا د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو ته مذاکرې ته زمينه برابر کړي. نو د هغه یو غرچان دی، هغه بیا یو خلاصه کړي ده، مګر یو نوې نقطه چې د پکې هغه پکې دغه د ځنګړی استازي ټاکل دي، چې دا یو طرف تک افغانانو ته یا نړۍ ته یو فرصت هم برابرې چې دا خبرې طالبان جدي ونیسي، بل طرف ته منفي اړخ هم دی چې هغه افغانانو کې یو خسابقه متاسفانه نه لري، ځکه چې دغه سناریوالو سازمانونو هم بیا د دوی هڅو متاسفانه کومه ګټه نه وه نتیجه نه ورکړي.
د پریکلیکټ روسیې او چین سپینې رائے کارولې دي، او طالبانو هم په خپل اعلامیې کې همدې مسلې ته اشاره کړې ده چې د امنیت شورا دوه دایمي غړو د وضاحت او لا مشورو غوښتنه کړې ده. فکر کوي چې مسکو او بیجینګ د طالبانو سره د څه ډول مشورو غوښتونکي دي؟ څه غواړي دوی؟
دا سیده چې ما خود د چین دریز ملانه د کتلې خود روسي د استازي دریز دا او چې هغه که څه هم دغه محتوا د پریکړلیک تایید کړي دا او د طالبانو مخ کې هم فشار راوستي چې د افغانانو سره باید کینی او یعنی مشوره باندې یو راتلونکي حکومت وټاکي او دا ټول شموله خبره چې کیږي روسي وخت نه دغه دریز نیولې دي هم دغه راز نور کډ افغانستان نه د ترهګری د خوریدو کم خطرې یاد دي سیمې صوباتی په غیر هم د خپل نظر یعنی د پریکړلیک سره کوم ستونزه نه لري مګر په پای کې بیا دا خبره کړې ده چې کداغه سی وړخیزه پریکړه کیږي چې طالبانو د افغانستان واکمن دي دوی سره په مشوره د دوی سره په یعنی دوی چې وای په یو صفحه باندې دوی سره په خبرو اترو باندې دغه تصامیم ونیول شي دا به ګټور وي که څه هم دا یو مثبت اړخ ده مګر د دې دا معنا نه ده چې دوی یا د پریکړلیک مکمل رد کړي وي یعنی دا یو مشروط دولت تایید کړي هم ده
ظاهرا د سیخکاری چې سینر لیوغلو په کابل کې مو مشورې بیم کړي او د باندې هم د افغان سیاستوالو سره مشورې شوې دي دا چې د دې مشورو محتوا څه و او یا څه ډول مشوره طالبان غوړي روسیا او یا بیجنګ غوړي په دې اړه وضاحت نشته اما د پریکلیک د تسویول لپاره چې څه وړاندیزونه شوې دي یو بل پوښتنه په دې کې دا پیدا کیږي چې د عملی کول لپاره څه میکانیزمونه یا تګلارې ټاکل شوې دي ځکه چې په خو هم د سندونه یا پریکلیکونه تسویب شوې دي اما په عملی ډګر کې کوم معنا نه دا ورکړي
اغه خو یو عمومي ستونز ده هغه د چ خپل ملګری ملتونه دغه سی او سازمان د سی او جوړښت نه دی په چا باندې چې دغه سی پریکړه تطبیق کړي شي او په دې برخه کې نه افغانستان په نړۍ کې په نورو کښالي چې دي نورې شخړې چې دي په هغه کې هم دوی پاتې راغلي دي مګر دغه اوسنه پریکړه لیک زما په نظر لک فرق ده چې دغه د زنګړی استازي ټاکل یا دغه سی د دومره نړیوالو مهم فورم بیا د افغانستان په اړه ناستا او دغه په اړه خبرې او بیا تصامیم نیول معنی ده چې افغانستان هیر نه دی طالبانو ته هم پکې پیغام شته دی چې کستا سکړنی کوي کتا سې اقدامات کوي دا نړیم ساری نو یا د تطبیق برخه کې ستونز شته دی مګر دا ک چیرته وخت ورکړل شي ځنګړی استادې کینی د مختلف اړخونو سره د افغانانو سره بیا د طالبانو سره نو بیا امکان لري چې یو څه لاره په مشوره را منځته کړی
شي
خو یو د تاسف زده چې دغه سې دغه سابقه نشته دی د دینه خبر دا وی چې طالبان خپل افغانانو ته مراجعه وکي د افغانانو سره خبرې اترې شروع کی بیل دی چې نړیوال پدې کې زیات لاس او دخل کیږي هغه متاسفانه سابقه نه درلې
ډیر زیات مننه کوم شمس صاحب چې په خبرونه کې برخه واخسته خوشاله اوسئ
تاسو نو من
له سوریې څخه امریکا ته راغلي دوه کډوال چې سره ورونه دي یو میلیون ډالر انعام اخلي دا چې ولې له یو لاندې د می ورسته پاړه راپور بیا مخرا غلاس د ملګرو ملتونو یو چارواکي د جمعې پورس پر اوکراین د روسیې تازه بمباری چې لکبلې دیرش ملکیان وژل شوی غندلې دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغو بریدونو د غندلو په اړه غونډه کړې اوکراینی چارواکي وایي چې څناسه یو سلو څلور سلوخ کسر ټپیان شوی او یو نامعلوم شمیر کسان تر خاورو او رانه یو لاندې ورګدي ول شوی چې په تازه بریدونو کې یو زیګنتون او د استوګنې اپارټمنونه هم په نخښه شوی دي ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي چې اوکراین د لویدیز یو پوځي کمپنۍ ده چې تر خپل وسی روسیې ته د زیان اړولو تکل لري د اوکراین سفیر بیا وایي چې د شخړې د ختمولو یو ازنۍ لار د روسیې د پوځي وړتیا او ختمول دي په رافا خارګوټی کې د بیزایو شوی فلسطینیانو لپاره زوګونه خیمه درول شوې دي په مرکزی غزه کې د اسرایلو د سخت پوځي عملیاتو لکبله زوګونه فلسطینیان په کم کې پناه اخیسته ده څنګه 2.3 میلیون خلک د خپل مینو څخه بیزایو شوې دي په غزه کې روغتي مسولین وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې یو سلوات یا نور فلسطینیان د اسرایل په هوایي بریدونو کې وژل شوې چې اوس د ټولو وژل شویو کسانو شمیر څه کم 2000 ته اوچت شوی دی د مرکزی امریکا په چیلی کې یو مور د پنځشنبه پورس د څباندې 1 کیلوګرام په وزن ماشوم زیږولای ماشوم او مور دواړه تر درملنې او مراقبت لاندې دي د ډاکټرانو په وینا دا د وزن د زیاتوالي لپاره په چیلی کې تر ټولو غټ ماشوم دی چې نړۍ ته سترګې پرانیزي روختون په یو اعلامیه کې لیکل شوی چې د ماشوم روغتیایي حالت نازک ده خو دوی د ژوند د ژغورلو لپاره هڅه کوي
په فلیپین کې د امریکا د پوزي اړې د بندولو نه نګدې درې لسیزي کې خود چین د پراخیدونکو غواخلو وجه د غیواد د امریکا متحده ایالاتونو ته په نورو پوزي تاسو کې د زیات پوزي حضور زمينه برابروي. د امریکا خبريال بلګالو زینو د غوتای سات تورغله او د راپور را لګاله.
په شمالي فلیپین کې د دې کیمیلو او سای سمندري اډه خای د ډیرو نورو په څیر بڼهونه لري. دا د الوتکو وشتون کې زنګوهلې وسله یوازې وسله ده چې د یو څو تنو کارکونکو سره په دغه اډه کې معلومیږي، خو ډیر ژر به د امریکا متحده ایالات د ځغاستلي کې ورغوي وسلې او ځواکونه به ورته راولیږي. دا د هغو نو اډو څخه یوه ده چې د امریکا او فلیپین د پرمختللې دفاعي همکارۍ د تړون له مخې به د متحده ایالاتو ځواکونو ته په واقع ورکول کیږي. د اپریل په میاشت کې اعلان شوی نوې ساحې تایوان او د جنوبي چین سمندرګي ته نږدې پرتې دي چې چین ته څیرمه سیمې دي. د کیمیلو او سایز د ستراتیژیکې اډې ارزښت په دې کې دی چې تایوان ته نږدې پرته ده. همدا دلیل د ځایي والي مان ویل مامبا د اندېښنې لامل شوی. هغه ویریږي چې ښایي د نوموړي ولایت په پوځي موخه بدل شي.
10 hours after the attack on Pearl Harbor.
پر پرل هاربر تر برید لس ساعت وروسته جاپان پر موږ برید وکړ، ځکه چې دلته امریکایي ځواکونه میشو او کوم په خپل منځ کې بهرني ځواکونه ولرو سای به هغه شي وشي.
په 1948 کال کې تر خپلواکۍ اخیستو مخکې فلیپین لسیزې د امریکا د متحده ایالاتو تر واک لاندې وو. د فلیپین د کورنۍ مخالفت له امله د امریکایي ځواکونو نظامی حضور د 1990 کلونو په پیل کې په دغه هیواد کې پای ته ورسید. نوی تدابیر په دغه هیواد کې د امریکا د دایمي حضور په مخ نه دي، بلکې د فلیپیني چارواکو په وینا تمرکز به د دغه هیواد پوځي وده پر
We have improved our military.
مخبل پاوسته وده ورکړي، خو دا وده د چین سره زموږ د ځمکنیو موضوعاتو له امله هیڅ کله بسنه نه کوي.
چین پر جنوبي سیم په سمندرګي باندې د خپل ایدیال مخې زموږ بیړیو ته غنیستون ز جوړې کړې دي. یو شمېر فلیپینیان په دغه هیواد کې د امریکا د متحده ایالاتونو حضور په سیمه کې د چین د پراخیدونکو حضور په وړاندې دفاعي وسله ګڼي.
The first island chain.
د ټاپوګانو لومړی لړۍ ډیره مهمه ده. نہ ادر ټاپوګانو لومړی لړۍ تایوان او فلیپین جوړوي، ځکه نو په فلیپین کې د امریکایي ځواکونو حضور د دوی لپاره یو ستونزه زده.
چین دغه اقدام غندلی او دای د فلیپین د حاکمیت څخه سرغړونه بللې ده. خو د فلیپین پلازمینه مانیلا د چین نظر ادوي.
It's a kind of propaganda.
دا د دوی یو ډول بې ځای تبلیغات دي چې غواړي زمونږ په چارو کې خنډ رامنځته شي. څه چې زمونږ لپاره مهم دي دا دي چې مونږ ولدې څخه ګټه واخلو.
د کیمیلو او سایز له دغه کوچنۍ اډې څخه بهر چې خای ډیر ژر د آسیا په امنیت کې مهم ونډه ولري، ډیر لږ خلک د دغه اډې په ګټو او یا زیانونو پوهیږي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د امریکا کالیفورنیا ته نوی راغلی افغانان کوخکوي چې په خپل شخصي کاروبار پیل کړي او ټولنه د سوداګرۍ په پیلولو کې له افغانانو سره همکاري کوي. نور جزئیات د برېښنا تحریک ریپورت کې.
په نوی هیواد کې د ژوند پیلول ډېر ستونزو سره مل کار دی، خو امریکا ته نوی راغلی افغانان دې ستونزو ته نه تسلیمیږي او غواړي چې زر تر زر خپل کاروبار شروع کړي. کالیفورنیا ته یو شمېر نوی راغلی افغانان چې له ځان سره یې پیسې راوړي دي غواړي چې دلته په ډول ډول بزنسونو کې پانګونه وکړي، خو دوی د خو تجارانو ګټورو لارښوونو ته اړتیا لري. د افغان امریکایي سوداګریز ټولنه په کالیفورنیا کې د سوداګرۍ د نوي مینوال د سوداګرۍ د کارونو د انتظام دوړخې زمرستې پراختیا او پرمختیا په برخه کې ډېرې مرستې کوي. دوی په دې وروستیو کې د کالیفورنیا په مختلفو خارونو کې غونډې دایر کړې چې افغان سوداګر او پانګوال یو بل ته ور وپیژني.
افغان امریکن بزنس الائنس افغانای ما که اینجا آمدن با خیمه بیکار شدن میخواین امروز و همکاری داشته باشن که بتونن بزنس های خود اینجا واس کنن و موفق باشن که دچار مشکلات در آینده نشن.
جای خوبی است که با هم افغانایی که بزنس دارن یا کاروبار شخصی دارن با هم وصل شوند و یکی دیگر با هم معرفی شوند و از تجارب یکی دیگر بتانن استفاده بکنن در کاروبارشان.
د زینو راپورونو له مخې ویل کېږي چې په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 15,000 نوي افغان کډوال کالیفورنیا ته راوستل شوي دي. په دغو کډوالو کې ډېر مینهوال شته چې د بزنسونو لپاره نوي مفکرو پسې ګرځي.
شروع کېدل ته زموږ ځینې ډېر ښه افغانان ځخ ډېر دي چې مفکورې لري ولې پیسې نه لري، ځینې چې پیسې لري مفکورې نه لري. نو دې لپاره موږ دا پروګرامونه چې جوړوي چې دوی یو بل سره ملاقات وکړي، چې یو بل سره وپېژني که چیرې کوم آینده کې کوم بزنس وغواړي یو ځای وکړي ولې نه. موږ
په کالیفورنیا کې د افغانانو د پانګې اچولو څخه ډېرو نوي راغلي افغانانو ته د کارونو زمینې هم برابرې شوې دي.
در دو بزنسی که ما داریم، کابل گرین مارکت و فشن سایت، حدوداً ما 16 تا کارمند داریم که اکثراً افغانای نو هستند که نو در جریان دو سال داخل امریکا آمدین و خوشبختانه خوبی از افغانای نوی است که هر کدومشان با کوی از تجربه آمدین دیگه برامون خیلی زیاد آسان شده که هر کدومشان در بخش میتونن کار کنن.
سه پروګرامونه نوی راغلی افغانانو ته چغواړي پانګونه وکړي په امریکا کې ډیر ګټور بلل کیږي، ځکه چې هغه افغانان چې هم دلته وڅیږي او د پخوا څخه پانګونه کړي په امریکا کې کولای شي هغه ته لارښوونه وکړي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا ټلویزیون کالیفورنیا سان دیګو.
ل امریکانو مو بریټانیا ته بیایو. آریانا ابوی لندن د افغانانو او بهرنیانو لپاره په انګلیسي ژبه د آریانا مجلې خبرولو ترڅنګ د خپل هواد د مثبت انزور وړاندې کولو یو مهمه څیره بلل کیږي. د میرمن ابوی کورنۍ په 2000 کال کې د افغانستان له پلازمېنې کابل څخه لندن ته کډه شوې ده. قاسم خان مندوخی لپاره ریپورت لري.
اختر
دې
مبارک
شه. هاو یو دوی آریانا ابوی شای په بریتانیا کې د افغانستان یو له هغه نوموتو چهرو وی چې د کډوالۍ په ژوند کې د خپل هیواد رښتونی یو مثبت انزور تر ډیره ژوندۍ ساتلې دي. آریانی په 2000 کال له همدی د لندن برونل په هنتون څخه ژورنالیزم کړی او د خپل مسلکی زده کړو تند د آریانا په نامه مجلې په خبرولو سره ماتوي چې په کې په بریتانیا او نور نړۍ کې افغان هنرپالی راپیژنوي.
دوازده شماره را نشر کدم و هر کدامش یک خبر یا یک موضوع دیفرنت دارد و همیشه بخوایم خوبی های افغانستان نشان بدم، از کلتورش، از هیستوریش، از نقاشیش، از شعرش مثلا. و همی مجله اولم است که شروع کدم نشر کده بودم و همی آخرین نشست.
لتیرو چه باندی چلورو لسی زراحیسی پا نری که در افغانستان لنام سر د جنگ جګړو او بی وزلی نوم هم لکه پسوان تړل سوی دی، خو آریانا د خپل هیواد د مثبت انزور وړاندې کولو لپاره یو فرصت هم له لاسه نه ورکوي. دا هڅه کوي چې له افغانستان سره د نوري نړۍ د خلکو پیوستون جوړ کړي.
همیشه نفرای که همی مجله را خواندن غیر از افغانارم بودن، افغانارم بودن در عرصون دنیا که در افغانستان نیستن و همیشه راجب افغانستان خوبیایش که می خواندن بسیار خوش می شدن، می گفتن که کاش که ما افغانستان می رفتیم و اگه نتونستیم بریم از صفایتون می تونیم بخونیم و راجب افغانستان معلومات داشته باشیم.
در یعنی په شخصیت کې ګڼرخیز ورتیاوی او نوښتونه ځلیږي چې بیلګې د هغې په آریانا ګڼه په بریتانیا کې په ګڼ کلتوریز جشنونو او میلو کې د افغانانو په استازولۍ په افغان جامو کې د هغې له ګډونه له ورایه لیدلی سي. د خپلې افغان ټولنې لپاره د هغې پرله پسې کار او زیار په ګڼو جایزو ستایل سوی دي.
ده تاوردهای بسیار بزرگ که بود برای ما بود در 2022 Young Entrepreneur of the Year Award گرفته بودم از طرف West London Business Awards که بزنس های در لندن بوده و از بین او ما برنده بودم و در او سالم ما از منطقه خودم Young Outstanding Young Person of the Year Award گرفتم از منطقه خودم و اون بسیار یک جای افتخار بود برای من در یک سال ده تاوردها گرفته بودم.
اریانا په بریتانیا کې سوکال خوشحال او کامیاب ژوند لري خوایي چې د افغانستان حالات په تیر لنجون او شذو سره د طالبانو روان چلندي زشت ډیره زوروي.
هر وقت که دعوت میشم در برنامه در لندن، مثلا یک برنامه بود به نام یوت کانفرنس از طرف میئر اف لندن بود که راجع به افغانستان صحبت کرده بودم و خصوصا صحبت کردم راجع به خانم ها در افغانستان که فعلا اک ندارن برای درس خواندن و کار کردن مثلا و دیگر چیزارم. باید از همیشه صحبت کنیم و راجع به خانم ها فعلا که اک ندارن، باید از انشالله باز هم اکشان ها بگیرن و دوباره افغانستان روشنتر بسازن.
اریانا چې په بریتانیا کې تر ډیره د اریانا غنی په نامه پیژندل کیږي وای چې دا نوم یې ځکه غوره کړی چې د افغانستان لرغونی نوم او پیژندګلو ده. قسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
له سوریې څخه امریکا ته راغلي دوه کډوال ورونه به په 2023 کال کې $1,000,000 انعام ترلاسه کړي. دوی په خپل دوکان کې د لاټرۍ یو ټکټ خرڅ کړی و چې پیرودونکي د لاټرۍ له ګټلو وروسته د ورونو سره ژمنه کړې وه چې $1,000,000 جایزه ورکوي.
سوریایي کډوال نیدل خلیل په کالیفورنیا کې د خوړو او مشروباتو په خپلې هټۍ کې له شاوخوا 150 کلونو راپدې خو د قورکشې ټیکټونه خرڅوي. نوموړي تر هغه چې یو پیرون کې د $1,015,000,000 ټیکټ واخیستلو کومه قورکشینه وګټلې.
زما د هټۍ یو کارکونکي ماته زنګ ووهل او راته وویل چې مونږ جیکپاټ جایزه پلورلې. ما په لومړي سر کې پر دې باور ونه کړ، بیا مې فیسبوک وکتل، هر چا په دې اړه خبرې کولې. نو زه پوه شوم چې مونږ رښتیا دغه جایزه پلورلې ده. مونږ د جایزې ګټونکي ټیکټ پلورلې.
د اکتوبر د میاشتې د جایزې ګټونکي تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو خلیل اورور به د کالیفورنیا د قوره کشۍ څخه ترلاسه شوي $1,000,000 په خپل منځ کې وویشي. دوی د هغه هټۍ چې د جایزې ټیکټ یې پلورلې څښتنان دي. خلیل فکر کوي چې د جایزې ګټونکي د لاس انجلس د فرازیر پارک په سیمه کې د دوی د مشروباتو د هټۍ دایمي پیرونکي دي. $1,000,000 کال څخه راپه دی خو دغه هټۍ چلوي. دغه هټۍ یو پیرونکي وایي چې د جایزې ګټونکي هغه نه ده.
ما په دغه هټۍ کې پر دغه ورځ ټکټ نه دی اخیستی. مونږ د تیلو د اخیستو لپاره هلته ودرېدلو، خو زه په ټکټ اخیستلو کې ناکامه شوم. دغه بده وه.
د هټۍ یو بل پیرونکي الن وارن باوري دی چې په میډ وې هټۍ کې به بخت دوه ځل یاري وکړي.
زه دوباره هیله منم، زه هیله لرم چې دغه ټکټونه چې ما واخیستل د به ګټونکي وي.
نیدال خلیل پلان لري چې له جایزې څخه ترلاسه شوې پیسې د خپلو زامنو سره د مرستې لپاره وکاروي.
موږ باید له دې پیسو څخه مالیه هم ورکړو. لومړی حکومت خپل برخه اخلي او بیا باید زه دغه پیسې د خپلو بچو د کالج په صندوق کې واچوم، د خپلو دوو بچو لپاره.
د خلیل په هټۍ کې ګټل شوې جایزه د امریکا په تاریخ کې د پاور بال د جیکپاټ دویم ستره جایزه ده. له دې وړاندې په 2022 کال کې د $2,000,000,000 جایزه د جیکپاټ تر ټولو ستره جایزه وه. هغه جایزه هم د کالیفورنیا د الټاډینا په سیمه کې یو سوریایي کډوال ته راوتلې وه. احمد الله ارچیوال، آشنا تلویزیون، واشنگټن.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د متحده عربی اماراتو لوبډلې ته په لمړۍ شلوریز سیالۍ کې په 2 منډو ماتې ورکړې. رحمان الله ګربه سل منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی شو. دواړه ټیمونه به شارجه کې 2 نورې شلوریز لوبې هم ولري.
نو دا زموږ لپاره ډېر یو ښه مو کې دا چې د کنډیشن سره د حواله حالاتو سره آشنا شو او همداسې د علاقان یو ښه تمریناتو سی ورکړتا. نو کرکټ بورډ سره ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته داسې موقع برابر کړی چې تر څو د علاقان د دې هوا او کنډیشن او حالات سره آشنا سي او ښه پوره آماده ورکړتا. ٹرائی سیریز هم یو ډیر ښه پریپریشن دی د ورلد کپ د ورلد کپ لپاره ځکه لوبغاړي هم دې د آماده دي هاو لوبډله ان شاء الله بیلنس لوبډله ده.
پښتو خبری خبرونه همدلته پای ته رسیږي. سوشل بی ورسته دری خبرونه پیلېږي چې قربانه نجیبه خلیل ده. نجیبه جان سلامونه، جوړ په خیر، مهرباني. تاسو په دری خبرونه کې څه مطالب لرئ؟
سلامت باشین، تشکر. سلام به شما و بیننده‌های محترم. البته تا چند لحظه دیگه برنامه دری شروع میشه با تازه ترین گزارش ها و خبرها از سراسر جهان. واکنش ها در رابطه با تصمیم شورای امنیت ملل متحد در مرتبط با افغانستان، تازه ترین تحولات و خبرها از غزه، اوکراین و همچنان گزارش های عمده دیگه در رابطه با هنرمندای افغان داریم که در برنامه امروز به توجه بیننده‌های محترم میرسانیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما باشید.